آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلی عملیات یو تکراری موضوع بللې ده. د ننګرهار د نظامي څارندوالۍ مرستیال د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف نوې هوایي حملې شروع سوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنج شنبه ده، د 1404 نوی کال د ثور د میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې درویشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردارې تاسته اوروو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یوه تکراری موضوع ده، او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبان هر کال تر یو نوم لاندې عملیات پیلوي، خو د امنیتي ځواکونو لپاره دا نور د اندېښنې وړ خبره نه ده. هغه وویل چې مخکې هم په افغانستان کې طالبانو خبرداری ورکړی و چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو بهیر به د جمعې په ورځ پیل کړي، او یو ځل بیا یې د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې د ایمیل له لارې یې امریکا ژغ ته لیږلې، په خپلو دغو عملیاتو باندې د عزم نوم ایښی، او ادعا کوي چې په ترڅ کې به یې بهرني ځواکونه او د هغوی دایمي ادې استخباراتي او ډیپلوماتیک مرکزونه پنهشه کړي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغ ته وویل چې په محلي وخت پرون سهار 9 بجې د دغه ولایت د جنایاتو ضد د څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر حیدری د خپل یوه ساتونکي سره هغه وخت ووژل سو چې موټر یې د سړک پر غاړه پر بم برابر سو. دغه چاودنه د بهسود د ولسوالۍ په میرکبیلی سیمه کې سوې ده. خو د بهسود ولسوال صدیق الله دولتزی ویلي دي چې ماین د څارنوالۍ مرستیال په موټر کې ایښودل سوی و، او دوه نور کسان پکې زخمي سوي هم دي.
د پاکستان پوځ وایي چې جنگی الوتکې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو په یوه پټ ځای باندې بمباري کړې، او د هغه په قول 22 ترورستان یې وژلي دي. په یو بیانیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د پوځ لخوا خبره سوې راغلي چې دغه هوایی بریدونه یې د شپې لخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه شپه مخکې ترسره کړي دي. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف پرون د چهارشنبه په ورځ بیا په هوایی بمباریو پیل کړی دی. دغه هوایی حملې د تیس په مرکزی ښار او د عدن په جنوبی بندری ښار کې د حوثی شیعه یاغیانو پر ځایونو باندې سوي دي، او له بلې خوا د یاغیانو او د یمن د تبعید سوي جمهور رئیس عبد ربو منصور هادی د طرفدارانو ترمنځ مځکنۍ جګړې هم دوام لري. په تیس کې یاغیانو د یوې نظامي لیوا قرارګاه د ښاغلي هادي د طرفدارانو څخه نیولې ده، او وروسته په دغې سیمې باندې هوایي حملې وسوې. له بلې خوا شیعه حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې د خبرو د شروع کېدو غوښتنه کړې ده چې په یمن کې روانې شخړې او جګړې ختمې سي.
په امریکا کې په یوه نوې څېړنه کې ویل سوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې راډیویي او تلویزیوني خپرونې زیاتې کړي چې په هغو سره د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي، او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي. دغه راپورټ چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور سوی دی، د حکومت د براډکاسټینګ د ګورنرانو د بورډ بی بی جی او د ریډیو فری یوروپ او ریډیو آزادۍ د پخوانیو چارواکو لخوا لیکل سوی دی. بی بی جی د امریکا ژغ رادیو څارنه کوي چې د هغې د ویبپاڼې رادیو او تلویزیون خپرونې او موبایل پروګرامونه یې په هر اونۍ کې په 15 ژبو په ټوله نړۍ کې 140 میلیون خلکو ته رسیږي. په راپورټ کې ویل شوی دی چې د امریکا د حکومت د اوسنی براډکاسټینګ ماموریت واضح نه دی. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ستراتیژیو سره د هغې اړیکې کمزوري او جزئي دي او سازماني جوړښت یې غیر مؤثر دی. راپورټ دا هم ویلي دي چې خارجي حکومتونه چې د امریکا مخالف دي اطلاعاتي جګړې راپاروي او د امریکا د ګټو په خلاف په دې جګړو کې کامیاب دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. د بشری حقوقو د افینړیوالې مؤسسې پرون د چهارشنبه په ورځ د اروپای مشرانو څخه وغوښتل چې بشری هلې ځلې دي وکړي او د مدیترانې په سمندرګي کې دي د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د غمګینو پیښو مخنیوی وکړي. دغې مؤسسې په یوه راپور کې چې په پاریس کې خپور شوی د سمندرونو دغه فاجعې د اروپا غرقېدونکی شرم او خجالت بللی دی. د افی مؤسسې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد دولتي مشرانو د نن ورځې د غونډې څخه وغوښتل چې سمدستي دي د بشري عملیاتو امر وکړي چې پکې زیاتې کښتۍ، الوتکې او نورې منابع برخه ولري چې په مدیترانه کې ګزمې وکړي او هغه مهاجرین وژغوري چې ژوند یې په خطر کې وي. د افی نړیوالې مؤسسې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې اروپایي چارواکي هغو تحقیقاتو ته دوام ورکوي چې دا معلومه کړي چې د مهاجرینو یوه کښتۍ چې څو ورځې مخکې د لیبیا د جګړې ځپلې هیواد څخه را روانه شوې وه چې د ایټالیا د لامپیدوسا جنوبي ټاپو ته ځان ورسوي او 900 سپرلۍ یې درلودې غرقه سوه او په دغو سپرلیو کې یوازې 28 کسه ژوندي پاتې شول.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د ایور گلیدز نیشنل پارک وکوت چې د امریکا خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د نړۍ د چاپیریال د بدلون څخه نور نو څوک انکار نسی کولی. ښاغلی اوباما د متحده ایالاتو په جنوب کې د دغه پارک د لیدلو په وخت چې 1.5 میلیون ایکړه ځمکه یې نیولې ده وویل چې 2014 کال د ځمکې د کورې تر ټولو بېساری تود کال و. د نړۍ تر ټولو توده 15 کاله چې تاریخ ثبت کړی دی ټول یې د دې پیړۍ لومړۍ 15 کاله دی. هغه وویل چې د نړۍ په شاوخوا کې د 6 کال ژمی تر ټولو تود ژمی و چې تاریخ ثبت کړی دی. دا یوازې د بل نسل دپاره کومه ستونزه نه ده، بلکې دا اوسنۍ ستونزه ده. هغه زموږ په اوسني ژوند کې جدي نتیجې لري. د امریکا جمهور رئیس اوباما د چاپیریال بدلون د ځمکې کورې ته تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه د نړۍ د ورځې په اړه خپل سفر د ایور گلیدز مشهور پارک ته د دې دپاره وکړ چې په هغو واقع تاثیراتو باندې رڼا واچوي چې د چاپیریال بدلون یې په چاپیریال د خلکو پر روغتیا، د هغوی پر ژوند او پر محلي اقتصاد باندې لري.
د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ زروي خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې په داسې حال کې بیا پیل شوي دي چې پکې نورې مهمې مسئلې هم راپیدا شوي دي. دواړه خواوې د جون د میاشتې تر 10 پورې وخت لري چې د هغه ترتیب شوي چوکاټ په اړه وروستۍ موافقه وکړي چې د هغې په اساس به ایران نسي کولای چې زروي بم جوړ کړي او په بدل کې به یې په هغه اسلامي دولت باندې لګېدلي بندیزونه کم کړی سي. امریکا ویلي چې هغه داسې واحد لري چې ایران په یمن کې حوثي شیعیانو ته وسلې ورکړي دي او امریکا د یمن اوبو ته خپلې جنګي کښتۍ استولي دي. امریکایي چارواکو ویل چې دوی به په ایران باندې دا فشار هم جاري وساتي چې په ایران کې د بندي سوو او ورکو سوو امریکایانو غم وخوري، مګر دا یې ویل دي چې هغه به د ضروري خبرو څخه یوه بېله مسأله وي.
اروپایي اتحاد پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د ګاز پروم د انرژي پستر شرکت باندې تور لګولی دی چې د تجارتي مقرراتو څخه سرغړونه کوي چې په دې اقدام سره به د روسیې او اروپایي اتحاد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم پسې زیات سي. د اروپایي اتحاد د تجارتي رقابت کمیشنرې مارګریت ویستاګر دغه رسمي تورونه په داسې حال کې د روسیې په دغه شرکت باندې ولګول چې یوه اونۍ مخکې دې ته ورته تورونه په امریکا کې ډیره د ګوګل د انټرنیټ په ستر شرکت باندې هم لګولی وه.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس په نظر کې لري مخکې له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ته راسي د سپتمبر په میاشت کې کیوبا ته سفر وکړي. په دې سره به هغه دریم پاپ وي چې د کیوبا کمونیست هیواد ګوري. مخکې پاپ دوهم جان پال او پاپ بینیدکت کیوبا ته سفرونه کړي وو او د هغه هیواد د پخواني مشر فیدرل کاسترو سره یې کتلي وو. د واتیکان چارواکو ویل دي چې پاپ فرانسیس د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د روابطو د عادې کېدو په برخه کې مهم ډیپلوماتیک نقش لوبولی دی. هغه تیر کال د دواړو هیوادونو د هیئتونو کوربه و. دا خبرونه
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکلیز موږ د خبرونې لومړی راپورته د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی امریکا جغ آشنا رادیو ته ویلی چې ولسمشر غنی د ټولو حقوقو ادارو لپاره چې اوس مهال د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د نوو چارواکو د ګمارلو لپاره په سلام مشورو بوختي او د دفاع وزارت لپاره تر اوسه کوم نومان نه دی معرفي سوی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت وینوی چې د دفاع وزارت د پاره د نومان د غوړه کولو په سر لا جمهوریت غنی سلام مشورې پیټنی دی رسید. د افغانستان د جمهوریت ویان اجمل عبید عابدی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې جمهوریت غنی د ټولو هغو ادارو د پاره چې اوس مهال د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د نوو چارواکو د ګمارلو لپاره په سلام مشورو بخ
رئیس جمهور خپل ټول تصمیم په دوه اصولو په اساس نیسي. اول اصل اجماع دی د جمهور مشرانو سره خلکو سره مشورې کی او یو کلی توافق ته رسیدو نه وروسته خپل تصمیم ویلنی. او دویم اصل د افغانستان ملي ګټې دي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کول دي. د وزارت دفاع پاکله مونږ غواړو یو اجماع ته ورسیږو او نور ټول پوسټو ته هر تصمیم درې جمهور پر همدغه دوه اصولو پر اساس کیږي. هغه نه وروسته چې دغه اجماع ته ورسیدو او یو کلی توافق ته ورسیدو هغه نه وروسته کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي.
خاغلی عبیدی ویل چې جمهور رئیس خپل ټولې پریکړې ملي ګټو او خلکو سره د سلام مشورو په بنسټ ترسره کوي. تیر ورځ د ولسی جرګې دوم رسل محمد نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دفاع وزارت ته د نوي نومان په غوړه کولو سلا کړی ده او دفاع وزارت په جنرال جنرال عبدالله حبیبی د ملي دفاع وزارت ته د نومان په توګه غوړه کړی چې جر به ولسی جرګې ته په رسمي ډول ماری پیشي. خو د جمهور رئیس ویان امریکا غږ ته ویل چې تراغی چې جمهور رئیس پر رسمي ډول یو څوک ولسی جرګې ته معرفي کړی نو سي دا چانوم چې اخیستل کیږي یوازې اوازه ده او بس. شاوخوا دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس غني او پخواني جنرال افضل لودین د ملي دفاع وزارت څوکۍ ته ونوموه. خو داغه په سر د جمهور رئیس او اجرایی رئیس ترمنځ اختلاف د دې سبب شو چې جنرال لودین لخپل نوماندۍ تیر شي. د افغانستان د ملي والی د حکومت د جوړېدو نږدې و میاشتې وروسته ولسي جرګې د شنبې په ورځ 14 نومان وزیرانو ته په یوه ورځ د باور رایه ورکړه چې ورسره دفاع وزارت پرته کابینه بشپړه شوه. د افغانستان د دفاع وزارت څوکۍ په داسې حال کې لا تشه پرته ده چې طالبانو نن په یو بیان کې د جمعې په ورځ د خپل نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې د اعظم په نوم دا عملیات به د جمعې د ورځې د سهار په 15 بجو په افغانستان کې پیل شي. طالبانو په خپل دغه بیان کې ویلي چې کسان بهرنیو عسکرو په افغانستان کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستل پریشي. خو د طالبان دغه بیان لمخي وسم د افغانستان زمکه او هوا د امریکا په کنټرول کې دي او دا هیواد لا هم د بهرانيانو تر اشغال لاندې دي. طالبان په دغه بیان کې ویلي چې د عملیاتو په ترڅ کې به د بهرانيانو پوځي استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه پنخشي او هم به د افغانستان د حکومت چارواکي او افغان امنیتي ځواکونو مرکزونه پنخشي. خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دا بیان یوازې تبلیغات ګڼلی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د طالبانو د هر ډول عملیاتو په وړاندې چمتووالی لري.
دا فقط د تبلیغاتو لپاره د وی مخالفینو کار دی. دوی هر کال دغه چې په یو نامه باندې بل نامه باندې عملیات اعلانې د وسوال پوز لپاره دا دومره د تشويش وړ خبره نه ده. موږ چې چیرې تحریر ویل ته خپل عملیات کوو او د مدافعین راوتلې وسوال پوز په تاروز باندې تیر شوی.
په افغانستان کې د پسلی د لپاره کېدو وروسته افغان حکومت د مخالف وسوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ملګرو ملتونو د مخالف په وسوالو او افغان حکومت ترمنځ په پسلی کې د نخټو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې ښکېل خوم نه غوښتي چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. درنو اوریدونکو سپام کړی بل رپورټه په کندوز کې د المان په مرسته د اروپایي هیوادونو د روغتونونو په څیر مجهز روغتون جوړ سو. ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپور چاله جليدي.
کندوز کې 220 بستر روغتون له 1300 کالو را پدې خو د طبي انسټیټیوټ د لیلی په ودانۍ کې فعالیت کاوه چې په 13 کلونو کې د جراحي برخې لپاره ودانۍ جوړه شو. اوس د دغه روغتون د بسترونو شمیر 301 ډیر شته ورسید او ودانۍ د المان په مالی لګښت جوړه شو. دغه ودانۍ چې نوې د المان په مرسته جوړه شوې د مریضانو د سہولت او د ډاکټرانو د معایناتو لپاره ټول هغه وسایل لري چې ورته ضرورت پیخیږي. په دغه روغتون کې د معدې ټلویزیونی معاینات یا انډیسکوپی او نور پرمختللي معایناتو لپاره هم وسایل برابر شوي دي. د قندوز د عامه روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې دوی په 13 کلونو کې په روغتیایي چارو کې خیل است راوړنې درلودې. هغه وایي
در بخش صحت تونستیم کې پروژهای انکشافي خوب
د روغتیا په برخه کې په دې توانیدلی چې په قندوز کې خې صحي پروژې عملی کړو. په دغه پروژو کې په مختلفو سیمو کې د معتادینو او عادینو روغانو لپاره د کلینیکونو جوړول شامل دي. په قندوز کې دغه روغتون د ودانۍ د پرانیست پر مهال یو شمیر خلکو نیوکه کوله چې د عام روغتیا مسؤلین باید قندوز ته د بی کیفیت دوايانو د راوړلو مخاوني سي او په شخصي کلینیکونو کې د ډاکټرانو لیکلي دوايي یوازې په همغه درملتونونو کې پیدا کیږي چې ډاکټر ورسره په فیصدې کې شریک وي. د سیمې یو تن اوسیدونکې اسماعیل داسوي
کچرته شپخانو ته زو شپخانو کې چې سمره مریسته په کار د اغمره توجه نکېږي. کچرته شخصي کلینیکونو ته ورزو دلته سو خبرې د پردې شاته دي. ډاکټران یو خو اخلاق نه لري، دویم دوا چې دلته راځي هغه کیفیت نه لري. داسې مریضان شته چې یو کال سوارلس میاشتې شپارلس میاشتې دوا خوري ولې هیڅ تاثیر نه کوي په هغوی باندې. دریم شخصي ډاکټران سره مشکل د قیدي نقصو دی چې که په هماغه دواخانه کې اخلي خو پوهېږي، پې که بل چرته وړې نه پوهېږي په هغه نقصه باندې. دا اوس دغه نقصه راته وګوره، زه خپله د نیمه تیب نه فارغ یم ولې زه پنه پوهیږم چې داسې شی لیکلی دي.
د عامه روغتیا د وزارت مالی او اداري مسؤل عبدالبصیر سرور وایي چې دوی په دولتي روغتونونو کې هم له هغو درملو ګټه اخلي چې بیه یې کمه وي، او که په لوړه بیه درو اخلي نو مسؤلینو ته دوسیه جوړیږي.
وخت کې شفاخانه مرکز د کابل نیمه آزادی ما برشان دادیم در قسمت تدارکات.
په کابل کې مرکزی روغتونونو ته په تدارکاتو کې د نیمه آزادۍ لورکول ورسته هغوی د درملو په انتخاب کې مشکل درلوده. که یو پاکټ پر استعمال ګولۍ په 2 افغانۍ وي، ویلې په دې په هیغو چې کیفیت یې خراب دی، خو کله سپوله ګران د ښه کیفیت لرونکو دوا واخیستل شي د څارنوالۍ لخوا ورته دوسیه جوړیږي. هغه زیاته کړه چې په قانون کې ستونزه لري او باید د خلکو د سہولت لپاره دغه ستونزه حل شي. د المان د سفارت استازي اندرس ګلوسلر د دغه روغتون د پرانیست پر مهال وویل چې د دغه روغتون په جوړولو سره به د قندوز د خلکو په ژوند کې تغییر راشي او په صحي چارو کې به ورته اسانتیا برابر شي. دغه روغتون به د دې سیمې د خلکو په ژوند کې تغییر راولي، او دویم دا چې دغه پروژه د جرمنیانو او افغانانو د کلکې دوستۍ نمونه ده. هغه زیاته کړه چې د المان خلک د شمالي ولایتونو د بیارغونې لپاره فکر کوي او له افغانانو سره دوستي پالي. په قندوز کې د دغه نوي روغتون د ودانۍ په جوړولو باندې 6.5 میلیونه یورو لګښت شوی چې پکې د ناروغانو د تداوی لپاره د اروپایي هیوادونو د روغتونونو په څیر سہولتونه موجود دي. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
ټولند خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یو تکراری موضوع ده، او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د چهارشنبې په ورځ بیا په هوایي بمباریو پیل کړی دی. په امریکا کې په یو نوې څېړنه کې ویل شوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې رادیویي او تلویزیوني خپرونې زیاتې کړي چې په هغو سره د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې سپامکري دی رپورته. په خوست کې دینی عالمانو په افغانستان کې اوسنۍ انسان وژنه حرامه بللې. دوی د غرض د ورستیو خونړیو بریدونو د غندنې ترڅنګ د هیواد پر دینی عالمانو هم سخت انتقاد کړی چې د حقایقو د بیانولو په برخه کې چپ خوله پاته دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په تیر سه باندې یوه میاشت کې په ننګرهار، بدخشان، خوست، مزار شریف، کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړیو ځانمرګ او ډله ییزو وسله والو بریدونو تر 130 زیات کسانو وژل او شاوخوا 450 نور یې ټپیان کړل. د خوست دینی عالمانو یادو شوی بریدونو ته په اشاره سره د یو ترهګری ځان ناروا او پر افغانانو تپل شوی پدیده وبلله. دوی دا ډول کړنې د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات پر ضد کرغړن اعمال وبلل. د غدینی عالمانو له قومي مشرانو سره په وګټه غونډه کې د بیګونا انسانانو وژل د اسلام پر مبارک دین سربیره د بشریت په تاریخ کې د ټولو نازل شویو آسماني ادیانو له نظره ناروا او حرام عمل وباله. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي:
د عام خلکو وژل او اعتذار رسول هغه مړه کول بالکل جواز نشته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال لا اله الا الله سمو من دي دماءهم واموالهم، چا چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د وینا او مول ضرر سوال او هغه چې د خوړل یا هغه تو یوال بالکل حرام دي مسلمان دي فرا بل دا چې مسلمان مرګ بغیر د محکمې نه دا جواز نشته.
په دې ولایت کې د مجاهدینو د یوالي اسلامي شورا مشر مولوی محمد سردار زدران په مجموع کې د افغانستان پر ټولو دینی عالمانو انتقاد وکړ چې خپل دینی مسؤلیت او مکلفیت یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. ښاغلی زدران په افغانستان کې په اوسنیو نامنیو او تشدد کې دینی عالمان هم په یو نه یو ډول ښکېلو بلل، ځکه د ده په وینا د دوی د فتواګانو په نتیجه کې جنګ پراختیا مومي. هغه وایي:
هغه څوک چې جنګیږي پیغې کې هم عالم ورته وایي چې ته شهید یې او که زخمی شو ته غازی او ته په حق باندې ته جنات ته روانه. دلته هم عالم دی ورته وایي چې ملي اردو ته شهیدی، پولیس ته شهیدی او ته چې جنگیږي ته غازی. نو ته ما ته وایي چې ګرام از ما اوستل دی عالم ده او که ګرام پردی ده.
مولوی محمد سردار زدران له ټولو دینی عالمانو څخه وغوښتل چې ورسپارل شوی دینی مکلفیت ادا او په هیواد کې د روان بحراني حالت د پای ته رسیدو په خاطر چوپه خوله پاتې نشي.
ما په خدای قسم دینی علما کرامو که تاسو حقیقتونه ونه وې، رښتیا ونه وې جمعیت او ټولنې ته، هماغه حدیث به در باندې تطبیقیږي چې څوک چې حق پټوي دا شیطان دی. علما او حق ما پټوي.
په یاده شوې غونډه کې قومي مشرانو بیا د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې د خپلو نیمګړتیاو د اصلاح کولو لپاره په هیواد کې سولې ته د وسلوالو مخالفینو د هڅونې پوره زمینه برابره کړي. قومي مشر حاجي حمیم منګل په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د جنگ د حل یا رسول دو او د سولې ته د کینستو بهترینه وسیله ده چې موږ کینو. څوک چې څنی وکړي څه ګیله لري د دې وطن د ابودۍ د ولس د سکلۍ د پوره هغه له بتول سره مسلط وکړو او هغه نیوکه چې پیوو طرف په بل طرف نه لري هغه د مطرح کې.
همدارنګه د غوراټولو شوی دینی عالمانو او قومي مشرانو د یو پریکړلیک په خبرولو سره ټینګار وکړ چې افغانان نه ترهګر وو، نه ترهګر دي او نه به هم د ترهګرۍ د نوړ پاتې دي هڅه وکړي. په پریکړلیک کې افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ د حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له تشدد څخه لاس واخلي او د وسوکال افغانستان په هیله د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د اپریل په 28 نیټه د زمکی د کورې ورځ لمانځي چې دا یو فرصت دی چې د زمکی په کورې باندې د بشر اغیز منعکسوي او په دې غور وکړو چې د افرادو په حیث د ډاډ ورکړه شو چې زمونږ تاثیر ور باندې ګټور دی. د زمکی د کورې لومړۍ ورځ داسې پلان شوله چې په یوه ورځ کې د چاپیریال د موضوعاتو په باره کې دی د معلوماتو د ورکولو درس ورکړی شي. د 1980 په لسیزه کې د امریکا خلک نه مخ په زیاتېدونکې توګه د چاپیریال د خرابېدو په باره کې اندېښمنو او د نفوسو د انتظام د نه موجودیت یا سیاسي ارادې چې په دې باره کې یو څه وکړي. د امریکا سناتور ګیلارد ال نیلسن چې د ځمکې د کوری یو له بنسټي خودونکو نه وو او د چاپیریال یو مبارز وو چې د سیاسي عکس العمل په نه موجودیت خوشنه شوی دی چې په درس هیواد کې چاپیریال مخ په خرابېدو دی. د وویل دی نه په دې قانع شوی دی چې مونږ ټولو ته ضرور ده چې په نوي نسل باندې ټینګار وکړو چې مونږ د چاپیریال د خرابېدو اڅپې بدل کړو چې په څرګنده توګه د حقیقت نمایندګي وکړي او په ډراماتیکه توګه څه باندې 20 میلیونه کسان د 1900 کال د اپریل په 28 نیټه د سناتور نیلسن د ځمکې د کوری د لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره راوتلی وو. دغه تحریک په عین وخت کې پراخه شو، بیل مدیره هیئت نه یې تحرک نه پیدا. ډېر خلک نه اوس په دې ګمان کوي چې د ځمکې د کوری او ورځ د معاصر چاپیریال زیږنده ده. د دې په نتیجه کې د امریکا د ژغورنې اداره نه جوړه شوله او د پاکې هوا لایحه، د پاکو اوبو لایحه او د خطر سره مخامخ نوه لایحه تصویب شوله. په 1900 کال کې ټول ټینګار پر ځمکه د تیلو د پتویدلو، په صنعتي ککړتیا، د زهرجنو موادو په ډېر کېدو، د وحشي حیواناتو په مړه کېدو او د وحشي ژوندانو په تباه کولو باندې وو. اوس ټول اندېښنه د چاپیریال په بدلون باندې ده. په دې کې شک نشته ده چې بشري فعالیت د ځمکې د اقلیم په سیستمونو باندې تاثیر کوي. د اقلیم په باره کې د حکومتونو ترمنځ اته تیر کال د جاپان په یوکوهاما کې غونډه کړې وه چې یو رپورټ یې خپور کړ. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د اقلیم بدلون لا پخوا پیل شوی دی، د فصلونو په حاصلاتو یې تاثیر کړی دی او په دې وروستیو وختو کې د ګرمې مرګانی هوا څپې زیاتې کړې دي او وچکالي زیاته کړې ده او خطرناک سیلابونه راوتلي دي او هوا بې ساري ګرمه او سړه شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر هغه چې موږ په ډراماتیکه توګه او زر اقدام ونه کړو نو ساینس نه موږ ته وایي چې زموږ اقلیم او زموږ د ژوند لاره په واقعي توګه په خطر کې ده. هیڅ هیواد په ځان ته ځان د اقلیم د بدلون سبب کېدی نشي او هیڅ هیواد په یوازې ځان مخه نشي نیولی، مګر انا موږ ته په کار ده چې د ساینس د اندازې سره د خپل عکس العمل ضرورت برابر کړو. وخت په تیریدو دی.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د یران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورځې ولې سوالې نه
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تیر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم مستاسې په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې به تاسو ته نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. نو تاسو زموږ سره اوسئ درنو اوریدونکو.